سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د ماخه مشبګو جشي تاسو د ازادي رادو او دودونکو استي مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه په کندز کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د کابل بانک د ودانې مخې ته په یوه ځانوژونکي حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. ایډیټرز خبري اژانس امنیت قمندانې د بند د جمعه دین اکثر لقاله راپور ورکړی چې نوموړی وایي پوه شو کې د طالبانو وسله والو ملکي وګړي یې شامل دي. د ایډیټرز په راپور کې د خپل اکثر لقاله راغلی چې بریدګر خپل چاودونکي مواد د کابل بانک د ودانې مخې ته والوزول. د دې برید په اړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د حمله یوه ورځ وروسته لاغه کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان کې او سیمه کې د دجټلې د خراسان څنګه د ګواخونو په اړه بحث وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازولۍ مرستیالې د روتی شی پرون غونډې ته وویل چې متحده ایالات په افغانستان کې او په پاکستان کې د دجټلې ته د خلکو د استخدام لپاره اندېښنه لري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه فعالیتونه تصادفي او بې دلیله نه دي. وسلین بنزیا په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بیګانې غونډه کې دا وکړه چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې له امریکا پاتې شوي وسلو ته د دایش په څیر د ترهګرو ډلو د لاسرسي مخه سمه نه ده نیولې. هغه زیاته کړه چې له افغانستانه د ناټو په وتلو کې ګډوډي د دې سبب شو چې ګڼې وسلې پاتې شي او بالاخره د دایش لاسته ولویږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې پرون د افغانستان په اړه په ځانګړې غونډه کې پر دې بحث وشو چې دایش د افغانستان او سیمې لپاره یو ترهګري ګواښ دی. پاکستانی چارواکي وایي چې د بلوچستان یالات په غرنیو ځنګلونو کې د لګیدلې اور د وژنې لپاره هڅې روانې دي. د اطفای سلګونه کارکونکو نن په داسې حال کې چې د درانه وسایل یې کارول د دې اور د وژنې هڅه کوله. چارواکي وایي چې د اور اوس د انسانانو د استوګنې سیمو څاروي ته ګواښ کوي. د غرنیو بوټو د اور چې له څو میاشتو وو هوا وروسته لګیدلې د بلوچستان کوهلو سیمې ته د پراخېدو په حال کې ده. د سیمې د ځنګلونو د ساتنې یو مسؤول اسلم بوزدار د جرمنی خبری اژانس ته ویلي چې د دې اور د لګیدلو علت اقلیمي بدلون دی. یو ایرانی چارواکی وایي هغه 250 تنه افغانانی بیرته افغانستان ته ستنې کړې دي چې قانوني استادنه درلودل په ګډ سرحد کې په واورو او طوفان کې ګیر پاتې وند. د طبیعت خار امي څرنول حجت صدیقي پرون ویل چې د افغان کډوالو هڅه کوله لغیر قانوني لارو ایران ته ننوځي. هغه زیاته کړه چې دا د ایران قلمرو ته د ننوتو پر مهال په درنو واورو کې بند پاتې شول او د ایران امنیتي ځواکونو له پیژندنې وروسته وژغورل شول. په عین حال کې د ایرانی رسنیو د راپور مخې د سیستان بلوچستان ولایت سیمه د پولیسو قمندان علی اکبر حبیبی ولید چې په دې وونه کې یو سلو دوا ویتن افغانان چې قانوني استاد یې نه لرل نیول شو. د ایران په دې ورسته کې د هاغو افغانانو کډوالو د سلو لړۍ چټکه کړې ده چې دوی غیر قانوني کډوال بولي. او رسې خبرم دا چې ملګری ملتونه وایي چې د اسرائیل حماس ترمنځ د اوربند له نافذېدو وروسته غزې ته د بشري مرستو په رسولو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. حماس پرون دوشنبه د فبروري لسمه اعلان وکړ چې د غزې د موافقې پر بنسټ د اسرائیلي برمته او د خوشي کولو بل پړاو په چې د روانې شنبې په ورځ په پام کې دی تر بلې خبرته وځنډوي. حماس ویل اسرائیل غزې ته د خیمو او موقتو استوګنځایونو د مخنیوي په ګډون د اوربند له مقرراتو سره روانه کړې ده. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې او چاوان یانس لایرک نن په جنیو کې خبریال ته ویل چې د ادارې توریدل چې نوربان پوګدو کې غزې ته د خوړو درملو او موقتو استګنځایونو په ګډون د تجهیزات او مرستو رسول کچا لوړه کړی. مننه تا چې د ازادي رادیو اوریدونکو پات شي وسی کندز کې 14 مرګ جوړه ولې ده
دغه 14 کې ولې چې تلیفون ډیر ځان دی.
د ناوی د کډوال شورا افغانستان کې خپل بشری مرستې دروي.
د څوک نشته چې موږ سره په افغانستان کې مرسته وکړي.
او روزګان کې خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت کوي.
د خدمات کې ډیر دغه راغلي درچا راغلي دي.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کندز ښار کې نن سهار یوې چاودنې د طالب چارواکو په وینا 15 کسان وژلي او نور ټپیان کړي دي. چاودنه کندز ښار کې د کابل بانک د وی څنګ مخته شوې ده، چیرې چې د طالبانو د حکومت د مامورینو په ګډون یو شمېر کسان د خپلو ماشینو اخیستل او بانکي معاملو لپاره راټول شوي وو. خو په کندز کې لږ تر لږه دوه طالب سرچینو ازادې راډیو ته د وژل شوي شمېر له 14 تر 18 تنو ښودل دي. د پیښینې شاهدانو هم وایي چاودنه درنه وه او ممکن تلفات هم ډېر وي. دوی وایي د چاودنې سیمه طالب کونو کال بند کړي او چاته د ورتک اجازه نه ورکوي. د پیښ مسولیت روسه چا نه دی بنلې. نور چې سیادت اکرم الله اکرم پراپور کې
په کندوز کې طالب سیمه چارواکي وایي د نن سهار په 14 کې چې په کندوز ښار کې د کابل بانک دی وی څنګه مخې ته شوی 15 تنه وژل شوی او وطن نور ټپین شوی. دا خبره د کندوز لپاره د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ ویان جمعالدین خاکسار رويټرز خبري ایجنسی ته کړي او ویلي دي دا یو انتحاري حمله وه. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی هم رسنیو ته په پیښه کې د مرګ ژوبلې همدا شمیر تایید کړي او ویلي دي چې په دوی کې د طالبانو د حکومت کارکونکي د بانک امنیتي ساتونکي او ولسی وګړي شامل دي. خو په کندوز کې لکتر لګه دوه طالب سرچینو ازادي راډیو ته د وژل شوی شمیر لسوارلس تر ولس تنو خودلې. دغه سرچینو د موضوع د حساسیت لامل د نوم او غږ د نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې په وژل شوی کې د کندوز ښار د څلورمې امنیتي حوزې د بلوک قومندان او د کندوز پوهنتون یو استاد هم شامل دي. دا پیښه یعنی شاهدان وایي پیښه شاوخوا 8 بجې رامنځته شوه. دوی وایي د چاودنې غږ تر لرې لرو ځایونو واورېدل شوی چې له امله یې ښایي درانه تلفات اوښتي وي. د کندوز ښار یو اوسیدونکی او د پیښه یعنی شاهد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
نن کندوز ولایت کابل بانک مخې ته یو انفجار وشو. په دې انفجار کې ګڼ شمېر مجاهدین چې راټول شوي وو خپل معاشات واخلي. په ساعت 8 بجو سکه ماتنی میوی چې یاد انفجار تر سره شوی ده ګڼ شمېر مجاهدین زخمیان شوي دي.
د کندوز یو سیمه ایز خبریال د نوم د نخبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې سیمه د امنیتي ځواکونو له لوري کلابند شوی او هیڅ چاته حالت د تګ اجازه نه ورکوي. د وایي له 14 وروسته ګڼ امبولانسونه ولیدل چې د پیښې سیمې ټپیان او مړي د کندوز د 212 عمري قول اردو روغتون ته انتقالول.
زخمیان عمری قول اردو شفاخانه ته انتقال شوی دی. په دغه چاودنه کې ویل کېږي چې تلفات ډېر زیات دي، خو لا تر اوسه پورې په دغه اړه کره او تایید شوي معلومات له رسنیو سره نه دي شریک شوي.
کندوز کې د طالبانو حکومت سیمه ایزو امنیتي چارواکو ویلي چې تر اوسه د دې پیښې سره د تړاو په تور څوک نه دي نیول شوي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت هم کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې، خو له دې وړاندې د کندوز او کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې را درامنځته شوی پیښو مسؤلیت تر ډېره داعش وسلوالو منلې دی. هغه ډله چې په افغانستان او سیمه کې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه نړیوال هم اندېښمن دي. همدا یوه ورځ وړاندې په افغانستان او سیمه کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې په دې اړه اندېښنه وښودل شوه. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو استازي وویل چې د داعش خراسان څانګه په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د نویو کسانو د جذبولو وړتیا لري. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په دې هیواد کې داعش ډله ځپلې، خو په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د نامنۍ د ډېری پیښو مسؤلیت داعش ډلې منلې. د تیر 2024 د ډسمبر په 11 په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګي برید مسؤلیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د ځپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
پر همدې موضوع مې د جمهوري نظام د وسلوال ځواکونو بیان ښاغلي اجمل عمر څخه وپوښتل چې دا ډول پیښې د څه ښکارندوی کوي.
وګورئ، دا لومړنۍ پیښه نه ده، وروستۍ پیښه نه ده. پس له دې نه چې طالبان حاکمیت ته رسیدلي دي، دوی هغه کوم ډاډ کاذب ډاډ چې ولس ته او نړیوالو ته ورکړی او فهمې ته دا کوم کاذب غرور چې لري فقط او فقط داغه فایل دو تر لاسه کوي. پدې چې د امنیت راوستل او د امنیت ساتل دا پرته د یو تخصصي بشري ظرفیت نه او هغه کم تخنیکی وسایل چې په امنیتي چارو کې داغه نه ګټه پورته کوي، یغې ته هم بشري ظرفیت ته اړتیا ده. چې په ټوله کې متاسفانه اوسنی حاکمان هغه واقعي ظرفیتونو ته او تخصصي مسایلو ته ځانګړې پاملرنه نه کوي، دوی په خپل منځي اختلافات او ناندريو او د قدرت پولیس اختري اغاسي مسولیتونه ورنه په پراته د امنیتی چارو نه په ټولو برخو کې د دوی نه هر څه پاتې دي او دوه هغه کم دهشت او وحشت په بنسټ چې کم امنیت لومړی سر کې تامین شوی او هغه هم د جمهوریت نه پاتې امنیت په دې چې په جمهوریت کې یوازنې دله چې امنیت ګواخه دوی خپل وو او په پایله کې د کله چې دوی جمهوریت د وسلې په زور باندې سقوط ک په سیاسي ډګر کې البته نو د داغې نه وروسته دوی ته یو کاسب غرور پیدا شوی دی چې ګویا چې دوی
حق یو بل مسله چې ورسېب چې په افغانستان کې د خامنتی وضعیت اېدا کیږي کبه دا غډول 14 کېږي لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل چې دا بنر لمړنۍ وي نه به ورستې وي دا غډول 14 بیا څومره دغه د خ امنیتی وضعیت اېدا وی چېږي نه غولې شي
تاسو ګورئ په هیڅ ډول باندې امنیت حل تنشته امنیت نه موږ کوم هغه فزیکی امنیت چې مو هغه صرف او صرف هغه د وحشت او د دهشت د لیاره رامنځته شوی او داغي ترڅنګ په جمهوریت په وخت کې یوازینې دله چې امنیت ګواخه هم دوی خپلو ولی اوس کوم حالت چې دی اوس په افغانستان کې متعدد تروریستي شبکې فعال دي چې هغه خپل د وسنی حکومت لپاره لوی ګواخ دی او پرته د ټولو هغه کړنو چې دوی ادا کوي امنیت یوازې فزیکی امنیت نه د افغانستان ولس د افغانستان جغرافیا نه رواني امنیت لري نه څوک شخصي امنیت لري نه اپراتیفي امنیت لري نه کاری امنیت لري نه د پرمختګ امنیت شته ده نو هغه ادا وی اصلا بي ځای دی او دا د امنیت تعمیلیدلو ادا مطلقا کاذبه ادا ده او بل په امنیت کې لوی رول خپل ولس او خلک لوبي مګر متاسفانه چې دوی د ولس او د خلکو هیڅ غوښتنې ته تر اوسه پورې مثبت ځواب هم نه دی ورکړی او د دوه کړنو ته چې ګورو موږ نه دونه داخله هم نه کولای شو
او ورسته کې مشین ورسې کراته وي چې دا تاسو د تروسي ډلو یادونه وکړه کله دغه ډلې موجود وي یا دغه ډول چاودنې بیا کېده بیا څومره د خطر زنګ د روان امنیتي وضعیت لپاره کېدلی شي
دا مطلقا د خطر زنګ نه هم اوس خبره تیر شوې ده خطر زنګ هغه وخت کې چې د امنیتي اړخ چې یو غواخ متوجي ولې دا غواخ پاکله باندې اندېښنه موجوده اوس د اندېښنې خبره وتل ده اوس عملا کم د دوی مخالفین چې په مختلفو برخو کې په ځانګړي ډول د داعش خراسان ترهګر ډله چې هغه اوس عملیاتي کچې ته وتل دي کله چې په پوزي له هازه یا استخباراتي له هازه یو ډله عملیاتي کچ ته وزي هغه حتی رسیدلی چې نور په ځان بچای او دا ډاډ تر لاسه کړی چې هغه عملیات تر سره کولای شي
خغلی اجمل مرشنواری چې موږ سره مرګه کړی و
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته ناروی د کډوالو شورا یا ان ار سی د ویلي چې د امریکا د بارنوي مرستو د زندې دولمل اردی چې په یو شمیر ودونو په ځنګړي ډول افغانستان کې خپل بشیر مرستې ودربي ان ار سی پی وبان کې ویلي د لمړی ځل دی چې دوی باید خپل رواني او بیړنۍ بشیر مرستې چې د جګړو طبي پیحو او بيزي کې دولمل خدمتمنو زرګونو خلکو ته رسیدګي وزندوي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت پر سیدو سره یو اجرایی فرمان صادر کړ چې د نوی ورځ لپاره د افغانستان په ګډون په ودونو کې دغه واد بهرنی مرستې ودرولې نو موږ ویلې چې د امریکا بهرنی مرستې او د غوی بیوکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون لري اوس میر افغانان اندېښمن دي چې د بشیر مرستو په کمیدو سره به ستونزې لا ډېرې شي نور حال د دې سپوږمې راپور کې
د امریکا د بهرنی مرستو د بندیدو او افغانستان کې د یو شمیر نړیوالو سازمانونو د بشری فعالیتونو د کمیدو او آن بندیدو وروسته یو شمیر اړمن افغانان اندېښمن دي چې په دې سره به د دوی ستونزې لا پسې زیاتې شي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو نورستان ازادي رادیو ته وویل
دلته اقتصادي وضعیت زموږ ډیر زیات خراب دی چې نه خوراکي توکي شته او نه ژمه هم دی یخنی هم دی ډیر زیات یخ هم دی او خوراکي توکي ډېر په لوړه بیه کې هم دي او هیڅ کار روزګار ژوند نشته چې پر دې نړیوالو مرستو باندې دوسره هم ډېر زیات حالات خراب شوي دي او بيخي بیګاله ډوډۍ موږ هم نه لرو موږ په دغه هله ژوند کړو چې سبب حالات خشي بل سبب خشي حالات ورستر بلې بيخي بس کنټرول نه وځي
په ورته وخت کې عرفان الله هم وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د خپلې لس کسیزې کورنۍ نفقه نشي برابرولی.
داسې څوک نشته دی چې موږ سره په افغانستان کې مرسته وکړه، او تقریبا چې یوه اتلس فامیله لرم او بیخي خراب یو، بېګاله د ډوډۍ درک نه لرو. نن نه څلور ورځې مخکې هم کور ته یو ډاکټر راغله چې هغه پیس هم په پیسې هم پاتې وي، او دوه درې ورځې بیا هغه عریضه راباندې وکړه برحاله دولت کې. درې څلور ورځې سره پروت وم، هغې نه وروسته چې راخوش شوم بیا مې خپل کور چې ما کوم چې د کور لوښي وو هغه مې خرڅ کړم. همدارنګه ډېر سخت مشکلاتو سره مخ یو، او نړیوالې مرستې هم نشته دی، بهرنۍ فلحال بس هغه هم بندې شوي دي، او دلته داسې څوک نشته دی چې موږ سره مرسته وکړه.
دا یوازې نورستان او عرفان الله نه دي، بلکې ډیری افغان کورنۍ له بېوزلۍ او فقر سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په روان 2025 کال کې به 2.9 میلیونه افغانان چې د دې هیواد د نفوس نږدې نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. په همدې وضعیت کې تازه د ناروې د کډوالو شورا NRC چې د نړۍ له سترو بشري سازمانونو څخه دی، د دوشنبې په ورځ د فبروري میاشتې په 10مه اعلان وکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدو له امله اړ دی چې په یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې خپلې بشري مرستې ودروي. NRC په یو بیان کې ویلي چې دا لومړی ځل دی چې دوی باید خپلې روانې او بیرنۍ بشري مرستې چې د جګړو طبیعي پیښو او بې ځایه کېدو له امله اغېزمنو زرګونو خلکو ته رسېدې وځنډوي. بیان زیاتوي چې NRC د افغانستان په ګډون د نړۍ په کچه بشري کارکوونکي له دندو لرې کوي، او ډېر ژر به د امریکا لخوا تمویل شوې ژغورونکې بشري مرستې په بورکینا فاسو او د سودان په دارفور سیمه کې هم بندې شي. NRC ویلي چې یوازې په 2024 کال کې د امریکا د تمویل له لارې 1.6 میلیونه کسانو ته مرستې رسولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ واک ته په رسیدو سره یو اجرایوي فرمان صادر کړ چې د نوي ورځو لپاره یې د افغانستان په ګډون په هیوادونو د دغه هیواد بهرنۍ مرستې ودرولې. نوموړي ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوګراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبینو ویلي چې د امریکا هر ډالر چې مصرفیږي باید د امریکا د امن، سوکالۍ او پیاوړتیا لپاره وي. یادونه ده چې امریکا په تیرو دریو کلونو کې هر اونۍ 40 میلیونه ډالر د بشري مرستو په نوم افغانستان ته لیږل. دا مرستې د یو شمېر امریکایي چارواکو له انتقادونو سره مخ وې، او ویل کېدل چې د طالبانو حکومت ورته لاسرسی لري، هغه موضوع چې طالبانو په وار وار رد کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمشي له حماس ډلې غوښتي دي چې د اسرایلي برمتو د خوشي کولو بهیر ونادروي. انټونی ګوترش دا څرګندونې نن وکړي، او دا په داسې حال کې ده چې حماس ډلې پرون د برمتو د خوشي کولو د بهیر د ځنډولو د پلان خبر ورکړ، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې ډلې ته خبرداری ورکړ چې ټول اسرایلي برمته د شنبې ورځې تر غرمې پورې خوشي کړي. په دې اړه نور تفصیل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن په یو بیان کې پر حماس ډلې غږ وکړ چې د اسرایلي برمتو خوشي کولو ته له پلان سره سم دوام ورکړي. ښاغلی ګوتریش پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې موږ باید د شخړو د بیا پیل لپاره د ټولو هغو دلایلو مخه ونیسو چې په غزه کې د یوې لویې تراژیدۍ سبب کېدای شي. هغه لیکلی دی چې دواړه لوري باید د غزې د اوربند موافقې په اساس پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د حماس او اسرائیل ترمنځ اوربند چې د جنوري په 19 نافذ شو، په غزه کې هغه جګړه تر ډیره بند کړه چې له څه باندې 15 میاشتو راهیسې روانه وه، او په ترڅ کې د اسرائیلو له زندانونو څخه د سلګونه فلسطیني بندیانو په بدل کې په 5 پړاوونو کې اسرائیلي برمته خوشې شول. خو پرون دوشنبه د ازادین القسام د لوا په نوم د حماس ډلې پوځي څانګې اعلان وکړ چې د اسرائیلي برمته د خوشې کولو بل پړاو به چې در روان شنبه پورس په پام کې وو تر بلې خبرتیا پورې وزندوي. القسام پر اسرائیلو تور ولګاو چې د غزې د دریو اوسیدونکو د وژنې او غزې ته د خیمو او موقتو استوګنځایونو د مخنیوي په ګډونې د اوربند له مقرراتو سرغړونه کړې ده. حماس وروسته بیا وویل چې دا خبرداري ځکه 15 ورځې مخکې ورکړ چې منځګړي هیوادونه قطر، مصر او متحد ایالات د اوربان د موادو رعایت ته د اسرایلو د هڅولو لپاره کافی وخت ولري. له دې اعلان وروسته اسرایلو په غبرګون کې وویل چې پوځ د هر راز احتمالي وضعیت پر وړاندې ځواب ویلو ته چمتو دی. د لنجا وروسته له هغه نوره هم لویه شوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړ چې که د شنبې ورځې تر غرمې پورې ټول اسرایلي برمته خوشي نه شي نو دی به د غزې د اوربند موافقه باطله کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د ښاغلي ټرمپ ګواښ ته په غبرګون کې وویل چې اسرایلي برمته به یوازې هغه مهال خپلو کورونو ته ستانه شي چې د غزې اوربند رعایت شي. د حماس یو جګپوړي چارواکي سامي ابو زهوري رویټرز خبري اژانس ته وویل ټرمپ باید د خبره په یاد ولري چې دلته یو موافقه شوي او دواړه اړخونه باید رعایت کړي. ښاغلي ټرمپ له دې مخکې دا وړاندیز هم کړی وو چې د غزې څه باندې 2 میلیون اوسیدونکي دي ووزي او د دې سیمې کنټرول دې امریکا په لاس کې واخلي.
له خبرونو ور اخوا
د اورزګان ولایت خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت کوي. هغه وایي چې په لرو سیمو کې فعالیت نه لري او حتی په سیمو کې چې مخابراتي شبکې شتون لري کیفیت د خلکو د تم سره سم نه دي. د دې ولایت اوسیدونکو وایي چې د انټرنیټ او غږیزو اړیکو بیا خورا لوړه ده خو کیفیت ټیټ دی او د مصرف بزایي دي. د اورزګان ولایت مخابرات ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت اتیا سلنه سیمې اوس د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې دي. نور حال په دې راپور کې
د اورزګان ولایت خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ کیفیت تاولوړو به څخه شکایت لري. هغه وایي په لرو پرتو سیمو کې د دې شبکو فعالیت نسته او حتی په هغه سیمو کې چې شبکې شتون لري کیفیت د خلکو د تمو سره سم نه دی. دوی وایي د انټرنیټ او غږیزې اړیکو بیې خورا لوړې دي خو کیفیت یې ټیټ دی چې د خلکو پیسې بې ځایه مصرفوي. اوسیدونکي له دولت غوښتنه کوي چې د مخابراتي شبکو په اړه جدي څارنه وکړي. د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
دوی په خدمات کې ډېر دغه راغلي نیمګړتیاوې راغلي دي او کله ناکې بنیسي پخوا پرتله ډېر کم دغه کار نه کوي لکه په اول سر کې چې کوي اوس ډېر خدمات پخوا پرتله ډېر کم شوي دي.
د بیسم سم کاش خور وره مش په شل واره کې واړی کنه رخیږي مش دغه د غوسه دغه خویش لرو ورورش د شبکې را پاله کې کار نه کوي. بیسم پر مخ خوشتنه مو دغه د چراسمې کې را پاله کې کار نه کوي نو بالا په شل واره کې واپل کار دی خوندور نه کوي.
د اورزګان ولایت د یو شمیر لیرو پروتو سیمې اوسیدونکو بیا وایي چې د دې سیمې خو بیخي د مخابراتي شبکو له فعالیت څخه محروم دي. دی وایي که څه هم اوس په هیواد کې امن دی او هرې سیمې ته دوی کولی سي چې سفر وکړي خو بیا هم په سیمه کې مخابراتي شبکې فعالیت نه لري. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل
مخابراتي شبکې خو زموږ په سیمه کې هیڅ کار نه کوي ځکه موږ ډېر سره په مشکل کې یو. نو موږ چې یو ضرور کاري موږ یا د غره سر ته یا د غونډۍ لوړ ټپو ته خیژو نو بیا خپل مشکل دغه ځای څخه
راغلی یم چې هلته ټلیفون کار نه کولی انټرنیټ مې لاسرسی نه درلودی ځینې پی ډی ایف کتابو ته ما ضرورت درلودی چې د انټرنیټ را ډاونلوډ کړم خو هلته انټرنیټ خو څکه حتی د اړیکې نیولو لپاره یعنې د جنګ وهلو لپاره موږ یو لوړې غونډې ته یا لوړ ځای ته خیژو تر څو د چا سره اړیکه ونیسو. نو زه اوس بازار ته شار ته په دې راغلی یم چې د انټرنیټ څخه خپل کار واخلم. هلته انټرنیټ کار نه راته کوي. غوښتنه دغه ده چې هلته انټرنیټ راته نصب کړي تر څو موږ په خپل کور کې د انټرنیټ او د زنګ وهلو دپاره استفاده ځینې وکړو.
بلخوا بیا د اورزګان ولایت د مخابراتو ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت اتیا سلنه سیمې اوس د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې دي. ملا زین الله فاروقی د اورزګان ولایت د مخابراتو رئیس دی.
وس الحمدلله پر اوزګان ولایت پر ټول ولسوالۍ کې انټرنیټي خدمات وړاندې سوي دي او ځګیر خدمات وړاندې سوي دي. تقریبا په سل کې 80% ځګیر خدمات رسیدلې دي. د ساحه پادتې په اوزګان ولایت کې هغه یو ډیر غرنی ساحه دي. ان شاء الله پر راتلونکي کال کې به له موږ انټرنیټي او ځګیر خدمات
په اوزګان ولایت کې څلور مخابراتي شبکې فعالیت لري. افغان بیسیم، MTN، روشن او اتصالات. خو یوازې افغان بیسیم شبکه ده چې د اورزګان ولایت ډېری سیمې تر پوښښ لاندې راوستلې دي. خو سره لدی خلک له خدماتو راضی نه دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت ستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګا
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کندهار کې مزدوران د کار لنشتوالي او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. په کندهار کې ورځینی مزدوران وایي چې د کار نشتوالي او اقتصادي ستونزو یې ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ کړی دی. د دوی په وینا له سهاره تر ماښامه د کار په لټه کې وي، خو اکثره ورځو د مزدورۍ په موندلو بریالي نه کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
کندهار شهر په زړه کې د مدد څلور لارې په چیر ځایونو کې هر ورځ لسکونه مزدوران د کار په تمه راټولېږي. ځوانان او سپین ږیري د سړک پر غاړه له هر تیرودونکي وسایط څخه د کار هیله لري، خو ډیری وختونه هغوی د کار په موندلو بریالي نسي او ناهیلي خپلو کورونو ته ستنیږي. سید احمد چې هر ورځ د کار په تمه دلته راځي وایي ډیری وختونه ناهیلي کور ته ځي. دا غ په وینا په ژمي کې د کارمندلو ستونزه نور هم ډیریږي، ځکه د ساختماني چارو په څیر ډیری کارونه په دې موسم کې ټکنی وي.
دا ژمي چې شروع شوی دی نو وسوي دی په دا ژمي کې بس کارونه سره سکوت شوی دی، سره کمزور دي کارونه نسته. ټول دا انسانان ته سوینه چې ګر راځي بیکاره دي، بیکاره سره دا یو نیمه بجا یو بجا وخت دی دغه بیکاره سره ناس کار نه دی روپی دا سوي درو وسه پر دا ټول ژمي دغه کم بیکاره په بیکاری کې رواني مخلوق واجر ټول دا یخه کار نس کوله بل کار نسته، کار نسته، کارم مشکلات دغه چې کار نسته. ساجي حالت هم دا سره زوی په دې مرخه چا وګه ټواغه په پاغه ورځ وخرو روزانه د روزانه حساب دی او دا چې دغه سرمایه نسته شي نسته بس په پور کوم چلو برغه مو کسر.
په دې ورستوي کې هیوات د زرګونو کډوالو راستنی دو د بیکاری ستونزه نور هم زیاته کړي ده. عبدالغفار چې څو میاشتې وړاندې له پاکستانه کندهار ته راستنسوي وایي هغه د خپل کورنۍ یوازنې سرپرستی خودل ته د ورځې په اوږدو کې هم د کار موندلو چانس نه لري.
د پاکستان سماجر هم چې راغلی نه خواري سره نه روزګاري شی نسته، د کور سرپرست زه یم چې ګټه مې هر څه پیدا کېږي په ورځ دوې درې کې خواري پیدا سي، کله نسي پیدا به الله پر دا چوک ناست ماښام بېرته کور ته ولاړ سوزه وچ وړو باندې یعنې دونه شی ولاکه لرو. پاکستان کې ما دا روزانه کو دغه ځای چې راواوښتل ته بېخي دا رقم چې وچ دغه یو نه یو مرسته نه یو شی راسره سوی ده، دا اوسه پورې ولاړ یو حالته کارونه و شو دغونه یو روزګار و دغه ولاد و ولته میخي ډیر وخت یې کړی دلته چراغلی ولاکه زيره معلوم دی اده خواري دغه بس دغه چوک ترازو کله روزانه په دوه درې ورځ کې کار پیدا سي کله نس پیدا بس به ته لاس کوړه.
په کندهار کې د بیکاری د زیاتېدو لامل د ټولنې بیوزله طبقه په ځانګړي توګه غیزمنه سوي ده. یو شمیر مزدوران وایي د بیکاری کچه نه یوازې د کندهار بلکې د نورو ولایتونو خلکو ته هم زیاته ننګونه ده. دا غوی په وینا ډیری کسان له نور سیمو څخه هم د کار په هیله کندهار ته راځي، خو د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو له امله ټول مزدوران دایمي کار نسی موندلی. نعمت الله او محمد قاسم چې دواړه د کندهار اوسیدونکي دی وایي د طالبانو حکومت باید د ساختماني او نورو پروژو له لارې دایمي کارونه برابر کړي.
د وو غرغنده او سرازو پر دغه بسکله باندې بل دلته چې راسه بیکار یو بدلته همیاشتو میاشتو هم بیکار کښنستلی انډواله کار نسته. دولت صدقه غواړي چندواله کارونه را پیدا کړي او کار وکړي ژوند وکړندواله کارګر د پاره کارې بس دایمي کار انډواله اختایو بل او سره شخن کینو کار نه نو بر مردل ته څه کوچ پجا جوړ چناس یا پښیدان چوکلا
دا مجبوری حالت چې ګرد په دای درو کې سره ناشته او د ځوانان چې ویني ګرد برور کور زای بچان نه پات دي مګر دلته د ناشته زایم نه لري په بازار کې نه پریږدي دلته اوس دای درو کې ناشته برور هر سړی په خپل ماشام روډي پورې راځي یو د وطن خلک دی یو هغه سره سره د لیر زوی سره غل دی.
حاتم وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست د چارواکو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو کولو ته حاضر نسول.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
سمون پختو خبری مجله دلته پایته رسیدي. خو دري خبری مجله زموږ همکار خغلی سلطان.